احمد شبری ما السلام علیکم دا سدیرړو د دوو بجو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د دې سات خبرونه مو د شون رنگونه پروګرام ته ځانګړي شوی د خو په پیل کې خبرونه طالبانو د مزار شریف شار په پنځم شپږم یا اتم ناحیو کې تیر شپه عملیات ترسره کړی دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې دا عملیات د داعش خراسان څنګ پر غړیو ترسره شول. مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او مهمات نیولې دي. د همدارس د داعش د ګڼو وس کسانو د وژلو خبره کړې خو کره شمېرې له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریکې کړې. د طالبانو ویان د دې عملیاتو پر مهال د یوه طالب عسکر د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. دا عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې داعش ډلې تېره اونۍ په مزار شریف ښار کې د تبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې برید څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والي محمد داود مصابل د وژلو پړه په غاړه واخیسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا له ځانګړي مفتش جان سوپکو څخه په یوه لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپله ویب پاڼه خپور کړ پکې راغلي دا شمال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتونو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شي او ګټه یې دا نه وي چې طالبان جونې او ښځې وځپي، له شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې پر دې بسنه وشي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د یوه مشروع حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي. متحده ایالاتونو له پروسه شکل راهیسې له افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالره مرسته کړې. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې نن د بنګلادیش سیالې لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ د بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي یې په 15 منډو آؤټ شول. د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په 9 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف بشپړ کړ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټر سایکلونو سپاره وو په اسلام آباد کې محکمې ته ورسید. ابیا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد ته روان شو رسنیو ته وویل چې دلته د جنگل قانون حاکم دی او ما زندانی کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شو. پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلورلو په شمول یو شمېر تورونه لګېدلې دي. عمران خان د 2013 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان ترې د 2022 کال په اپریل کې واک ترې وګرځاوه او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپارل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی. جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې پوتین دا ښکاره ده وبخښئ جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. جو بایدن دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف ویلي دي چې روسیې د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني. په پام کې ده چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د رواني مارچ میاشتې په 1 او 2 نیټه روسیې ته سفر وکړي. کرملین پرون په یو بیان کې وویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي.
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې د څارویو پر ناروغیو او درملنې خبرې کوو. څاروي هم د انسانانو په شان ناروغي شي او که په وخت او سمه درملنه یې وشي له ځای کېدو ژغورل کېدای شي. له بده مرغه په وروستي یو کال کې په افغانستان کې د غواو د پوستکي یو ډول ناروغي ډیره عامه شوه او ډیر غواوې ورڅخه مړې شوې. دغه راز په افغانستان او نورو هیوادونو کې د چرګانو او نورو حیواناتو ناروغي ډیرې عامې دي او له دې کبله ډیر څاروي او مرغان ځای کیږي او له دې کبله ډیر مالي تاوانونه هم پیښیږي. سره له دې چې د افغانستان اکثره خلک په کرنه او مالداري بوختي خو په دواړو برخو کې په ځان بسیانه دی او له نورو هیوادونو څاروي او کرنیز محصولات واردوي. شاید د دې یو اصلي دلیل دا وي چې په افغانستان کې د څارویو ناروغي ډېرې دي او په منظم ډول نه واکسین کیږي. له شمره د حیواناتو منظم واکسین د ډېرو ناروغیو مخه نیسي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په یو پخواني راپور کې ویل شوی چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ 6 میلیونه څارویو ته د واکسین ورکولو لکهبله د څارویو مړینې په سلو کې 50 کمی شوې. معلومه نه ده چې اوس وضعیت څنګه دی. دا البته د 2014 او 2018 کلونو د منځ خبره ده. لبل خویاش مر ناروغي د انسانانو او حیواناتو مشترک دي او یو بل ته انتقالوي. نو له همدې کبل هم پکار ده چې د څارویو ناروغي ته زیات پام وکړو او همدارزه وپیشنو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د شیخ زاید پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د شیخ زاید پوهنتون د وترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستی. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لبرای استاد اسماعیل کمال، د څارویو مشهور یا ډیری عامه ناروغي په افغانستان کې کومې دي؟
لومړی خو ساروان صاحب، تاسو ته او د تاسو له تاریخه ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې پوښتنې په ځواب کې، په عمومي ډول په افغانستان کې چون دغه د مالدارۍ سره اکثره عامه پوهاوی وجود نه لري، زیاتې ناروغۍ دلته زموږ مالداران کړوي. د هغو له جملې څخه انتراکس ده، ورسره طبق په عام لیول باندې موجود ده، او ورسره د نورو هیموراجیک سپتیسیمیا په نوم یو مرض ده، او بلک کوارټر یا تورلنګای چې ورته وایي دا هم هغه کېږي. دا ساری امراض دي چې زیات لګېږي. اوس خو بدبختانه چې دغه لیمپسکین مرض هم افغانستان ته راغی، او دا به آینده لپاره هر کال په حیواناتو کې راڅرګندېږي. او بل عمومي ډول د مالدارانو د عامه پوهاوي نشتون په وجه باندې اکثر دا د میتابولیکي امراض یا د تغذیوي امراض، د غذا د غیر منظم ورکولو یا د بیلانس غذا نه ورکولو په وجه باندې ډېر امراض پکې څرګندېږي په حیواناتو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهنمل خوستی صاحب، د څارویو د ناروغیو درمل څومره په افغانستان کې موندل کیږي؟
ډیره مننه. په لومړي قدم کې زما سلامونه قبول کړئ. په افغانستان کې د درملو په حساب سره کومه باس کوو، درمل معمولا په افغانستان کې خپل داسې فابریکې نشته چې د افغانستان لپاره انساني بحث لپاره یا حیواني بحث لپاره درمل تولید کړي. معمولا افغانستان کې موجوده درمل وارداتي درمل دي چې د مختلف نورو خارجي هیوادونو څخه وارديږي. تاسو به سره معلومه ده چې زموږ سره ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هغه مملکت دي، هغه خارجي هیوادو کې شمیرل شو چې په ګانش می سره د دې درمل افغانستان ته وارديږي.
بله، زما اصلي سوال دا دی چې څومره وس پیدا کیږي، یعنی په هر سیمه کې خلک کې څاروي ناروغي شي درمل پیدا کیږي او قیمتونه څنګه دي؟
خوشبختانه اوس که وایو په افغانستان کې تقریبا هر ساحې ته زموږ وترنر رسیدلی ده. کله چې یو ساحې ته وترنر رسیدل دلته درمل هم ان شاء الله پیدا کیږي، او قیمتونه تاسو ته معلومه ده. کله چې ګمرکات لوړ شي البته په درملو باندې مغیزه کوي، یو څه اندازه قیمتونه لوړ شوي دي، ولی درمل اوس خوشبختانه په هر ساحه کې هر ځای کې پیدا کیږي.
ډیره مننه سلامت وسې استاد خوستای. استاد کمال، څومره واکسینونه شته د څارویو لپاره؟ مثلا کوم واکسینونه باید خامخا خلک خپلو څارویو ته ورکړي؟ شاید تفاوت بلري، مثلا وزې به یو ډول واکسین لري، غواوې به بل ډول لري، پسونه به بل ډول لري، کدا هم توضیح کړئ نو خوشاله بسو.
مننه ساروان صاحب. عموم کې واګانو کې موږ چې واکسینونه لرو، یو د طبق واکسین لرو چې هغه په شپږو میاشتو معافیت حاصلوي، شپږو میاشتو کې یو ځلې لګېږي. دویم چې دا هیموراجیک سپټیسیمیا یا بوغما ورته وایي، په عموم کې دغه د غاړې برخې ډډونکي ایچ ایس واکسین دی هیموراجیک سپټیسیمیا، دا په بازار کې پیدا کیږي. دریم قدم کې دا انتراکس چې ډېره خطرناکه ناروغي ده، د دې واکسین په بازار کې پیدا کیږي، دا د یو کال لپاره معافیت حاصلوي. او څلورم چې دا بلک لیګ یا تورلنګۍ مرض چې دا د دې واکسین په بازار کې پیدا کیږي، او دا هم د یو کال لپاره معافیت حاصلوي. نو مونږ په عمومي ډول که دغه څلور واکسینونه په خپل حیواناتو یا فارم کې په نارمل ډول تطبیق کو، نو ان شاء الله تر ډیره حد پورې به غوي د حیوانات بم له امراض څخه غوي محفوظ وي. او اوس د لیمپسکین مرض واکسین هم په بازار کې پیدا کیږي چې اوس خوشبختانه افغانستان کې اکثره شرکتونه راوړي، او په ښه کیفیت سره دي، او موسساتو هم په ډیر لوړ مقدار سره راوړي، تر څو په بیبای یا په مفت ډول حیواناتو ته تطبیق کړي، او په اکثر ولایتونو کې تطبیق ول شروع شوی دی. او په وضو میګو کې د دې نه علاوه د انتراکس واکسین لګیږي، او وسره د وضو میګو چې دغه شیفاکس په نوم باندې دا چیچک د چې یو رقم دانی راځي، او دریم ډول چې دغه انټیروټوکسینیا دا چې هغه په پسرلی کې هغه د موسم د تبدیلی سره په وزو میګو کې پیدا کیږي، په وزو کې پیدا کیږي، او وزې ته یو رقم ریخات یا یو رقم پیچس پیدا کیږي، او تر ډیره زیاته مړینه لري، د مړینې اقتصادي زیاته ده. نو دغه واکسینونه دي، او په چرګانو په عموم کې دلته چې استعمالیږي هغه ټوغکي واکسین هغه کیږي د تطبیق کیږي.
بله، ډیره مننه کورودان قدرمن او اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د څارویو او نورو حیواناتو په ناروغیو خبرې کوو، همدارس زموږ میلمانه د درملنې په لارو چارو هم نظر څرګندوي. د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس سید اسماعیل کمال، او همدارس د همدغه پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای سمشمل مانه دي. استاد خوستای، تاسو مخکې د درملو یادونه وکړه، د څارویو کلینیکونه څومره لرو؟ زموږ یو اوریدونکو نواز شریف د کابل سروبي لیکلی دی، وایي زموږ په ولسوالۍ کې معیاري کلینیک نشته، لابراتوار او مسلکي ډاکټران هم نشته ترڅو د مالونو ناروغي تشخیص کړي. نو تاسو خو ویل چې درملو دوا وشته، لیکن په دې برخه کې څه وایست؟
په لومړي قدم کې د دې ورور په جواب کې باید وایو، په تیر کې د جمهوریت په وخت کې د ویترنری خدمات خصوصي سکتور ته واوښتل، په دولت څنګه چې باید ورته توجه کړی و هغه سي توجه ورته ونه شوله. اکثره ولایاتو کې هغه کلینیکونه چې په خو ډیر فعال و د جمهوریت په وخت کې هغه هم د سکوت سره مخامخ شول، ځکه دا خصوصي سکتور ته واوښتل. کله چې خصوصي سکتور ته واوښتل، دولت د دې توجه کم کړ، د دې ورور ایدا یا کوم ایدا چې لري دای په ځای ده. موږ اوس په مختلفو ولایاتو کې ویترنری پوهنځی لرو، په کافي اندازه ویترنر موږ فارغو، ولی هغه ذکرې هغه زمينه سازي چې باید د دولت لخوا ورته وشي هغه نه ده شوی. د مثال په ډول وایو، په مکمل خوست ولایت کې چې خپل په خوست ولایت کې فعال لوی تشخیصي کلینیک لرم، باوجود دې په ټول خوست ولایت کې موږ یو د تشخیص لپاره یو داسې لابراتوار چې موږ وکولای شو چې د صحیح هغه عمده امراض چې کوم دي هغه ته تشخیص کو نه لرو. یوازې یو لابراتوار د ټول افغانستان په سطح شتون لري چې هغه هم د ویترنری ریاست کې چې فعلاً لپاره هغه هم فکر نه کوم چې اوس فعال وي. هغه هم اوس په خاکم خدمات درلودل، هغه هم اوس فکر نه کوم چې فعال وي. نور په یو ولایت کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره موږ داسې یو مجهز لابراتوار چې ترته وکولی شو په وخت سره ناروغي تشخیص کړو شتون نه لري. نو د دې ورورې دا ځکه صحیح ده چې یو کله چې یو ناروغي تشخیص درست صورت ونه نیسي، د هغې درملنه څرګنده ده چې سمه صورت نه نیسي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. خو صاحب، له تاسو څخه یو بل پوښتنه هم لرم. هغه دا چې خلک تر څه حده پورې کلینیکونو ته مراجعه کوي د خپلو څارویو د درملنې لپاره؟
اوس وخت کې خو خلک نسبتا پخواته یو څه عامه پوهاوي چې د دولت لخوا یا د ځینو انجوګانو لخوا دوی ته عامه پوهاوي شوی ده. اوس لکه یو مثال به ووایو، پخوا به واکسینونه مفت تطبیق کېدل، ولې چا به نه تطبیقول؟ ولې اوس وخت کې مالدار دې ته چمتو ده چې پیسې ورکړي خو خپل مال ته واکسین تطبیق کړي. نو دا یو ښه څرګنده بېلګه ده چې موږ په دې پوهیږو شو چې کله د دوی څاروی مریضیږي نو دوی فوراً ډاکټر ته مراجعه کوي. دا اوس د خوست په سطحه چې زه معلومات لرم، اکثر مالداران کله څاروی مریضیږي ویترنر ته مراجعه کوي، او د ویترنر د مراجعه کولو سره د په مال خپل مال باندې د پیسو په مصرف هم بند نه دي. یعنی دوی پیسې هم مصرف کوي خو غواړي چې خپل څاروی مالجه شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. استاد کمال، تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړه. شاید چې له دې ناروغیو سره خلک بلد شي چې څه ناروغي دي. مثلا تاسو د طبق یادونه وکړه، خو مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي، یو اوریدونکی لرو چې د دوی مصرف ونه شي، اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو
روان صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام وایم.
کور مدان، مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خو دغه روان صاحب د افغانستان کې سترګوینو د څارویو خلق ډیر توجه نه تر کنه، نو نه خوراک ته توجه کوي، نه دغه پلاستیک جه ته توجه کوي. د سې یو کوټه به چې هغه غنه مثال له باران نه بچ کوي، چې اکثره موږ لیدلې کوټې پیرا ورزيدلې بارانو کې، کنه غدې زمي بارانو کې. نو دغه بل دغه په مرض نه پويږي، د خپل ځان نه ورته مطلب یو شی ورکی، لکه یا ګوړه یا دغه یو شی ورکی هغه، نو مطلب چیرته هغه د سې متخصص دوا هغه یې کنه، او هغه ډاکټر ته بوزي یا ډاکټر ورته راولي، هغه ډاکټر خپل د سې متخصص نه، یغم صرف اسناد اخیستي او توجه ورته خلق ډیره کمه کوي. مثلا ساروان سه دغه د منګ خواته غټ بازار د خو پدی کې یو ډاکټر د مثال د ساروي او په لزګونه زره کورونه دي. نو کچیرته توجه دي ته ډیره و بدل ته کلینیکونه م ډیر ول نورم وخننی سم ساروان صاحب خل ټول اوریدونکو نه سیما غک سو غو اوری بای ته ډیره توجه کی، هم په باد کې هم باران کې هم د خوښ په پس کې. بله، از ځکه صدام سالری ازار لغاړی کیږي. نورم وخننی
سلامت اوسه، ډیره زیاته مننه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
همدرد صاحب، زه هم در سره موافق یم. ما چې تر اوسه پرې څومره هیوادونه لیدلې دي، خلک مې لیدلې دي، فکر نه کوم چې د افغانستان په شان دي خلک له د څارویو په وړاندې بې پرواوي. تاسو وایئ چې بیرحمی ورسره کوي، واقعا چې حداقل رحم خونه ورسره کوي. خو خیر، ور به شو خپلو درنو میلمنو ته. اول ښاغلی کمال، که تاسو د طبق په باره کې هم نظر څرګند کړئ، او وروسته د همدرد صاحب په خبرو هم خپله تبصره. مهرباني
ساروان صاحب. طبق خو یوه ویروسي ناروغي ده چې عموم کې د کال په ګرمو ولایتونو کې او د ګرمو موسمونو کې منځته راځي، او په نوره نړۍ کې د طبق ډېره خطرناکه ناروغي، یا د کوم فارم کې ولګېږي یا په کومه ساحه کې ولګېږي، هغه حیوان له منځه وړي او هغه ساحه قرنطین کوي. خو په افغانستان کې په نارمل ډول دا طبق هر کال راځي، په ټولو حیواناتو کې څنګه کې لګېږي. د طبق علائم چې دي هغه په عموم کې لکه د نوم نه څرګندېږي، په خوله باندې تڼاکې راخېږي، په وریو خاوشا باندې، دویم په دښپو د سومانو په منځلو کې تڼاکې راخېږي،
او هغه چوي هغه زخمونه جوړي او دریم چې دا هغه په ولان زبان دی تڼا کې راشيږي هغه چوي او هغه تا زخمونه جوړي. د دې لکه مرستې چې ما وویلې دغه مرض ویروسي مرض ده، مطلب معالجه نه لري، خو مخکې له مرستې په کار د واکسین ورته وشي او د معالجې لپاره کله چې تڼاکې وخېږي او زخمونه جوړ کړي هغه د زخمونو د معالجې د زخمونو د تداوي په کار د علاج وشي چې هغه دغه زخمونه په عموم کې د انتیسپټیکو په واسطه صفا کېږي او د دوهمي میکروب یا د دوهمي میکروب د دخول د مخنیوي لپاره بیا انټي بیوټیک ورته تطبیقیږي یا د میکروب ضد دوایي ورته تطبیقیږي. او ښه خبره دا ده چې د درد مخنیوي په کار د پکې وشي ډېره ښه وي، او
یعنی مسکن ورکي
بالکل هو د درد آرامون کې دوایي په کار د ورکي تر دلته خو زخمونه چې کله جوړ شي نو دردونه ډېر وي، هغه د درد آرامون کې د دوی ورکړل شي او په څنګه دې کې حدلته ته خاصه توجه وشي او دغه زخمونو صفایي د هغه په انټیسپټیکو باندې وکړل شي.
او له زموږ لاوریدونکو هم درته سره موافق یاس چې خلک توجه نکي؟
او بالکل د اوریدونکو په خبره به زه یو څو خبرې وکم. په سوال باندې هغه د مالدارۍ اساسات چې دغه درې اساسات دي چې یو نسلګیری ده، دویم تغذیه ده، دریم منیجمنت ده. نسلګیری په عموم کې اول کې موږ کله چې حیوان ساتو اول په کار د ښه نسل حیوان څنګه کوو موږ انتخاب کو تر څو د هغې نه ښه تولید لاسته راوړو، دویم چې د هغه ښه تغذیه ورکړو، بیلانس شوې غذا ورکړو، په خپل وخت کې ورکړو او مناسبه اندازې سره ورکړو، او دریم منیجمنت دا چې منیجمنت کې په کار د ښه ځای ورته ولرو، مناسب آب و هوا ولري هغه ځای، او د حفظ الصحې او دغه ساتنې ټول پروسې په کار د په نارمل ډول کې مخې ته یوسي. نو د رښتیا هم په افغانستان کې د مونږ عمومي دغه غوجلې چې دي دا په ستوري کې جوړېږي، په کار د غوجل داسې ځای کې داسې موقعیت ولري چې د ژمي ورته لمر داخل شي او د اوړي د لمر نه څنګه کې بچ وي. خو بدبختانه په افغانستان کې یوازې داسې یو کوټه ورته جوړه کړي چې هغه د انسان د حیواناتو نه د اوسېدو ول نه وي، بل د دوی د اخور سیستم بېخي خراب وي او لاندې په ځمکه باندې یو یو چول ورته جوړ کړی یو وړوکی تیږي ورته ایښی وي هغه کې خوراک ورکړي. او په ډېر تعصب سره ووایم په هماغه وجله کې بیا خوشایان هم ورته تپي او هغه خوشایان را تویږي او په غذا کې یو ځای کېږي او هغه د حیواناتو د مریضېدو سبب.
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې لازادي رادیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د څارویو په ناروغیو خبرې کوو د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارز د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای سموش بلمانه دي. شاخلای خوستای، یو اوریدونکو مو سلطان محمد سلطانی لیکلی دی وای کوم ډول واکسین باید څاروي ته تطبیق شي، یعنی له اول ورځې بیا تر اخیر ورځې پورې تر څو د حیوان د معافیت سیستم قوي شي.
په دې بحث سره او په فقط غوړم یو دقیقه هغه د همدر ته په موضوع باندې مرنا وچوم. د دې انتقاد په دې و چې اوس هم په بومي شکل یا په پخوانی شکل سره غوجل جوړیږي یا تر اوسه دوی ته معلومات نشته دا یا غوجل په غیر فنی شکل سره دي، دا ترانګان حقیقت تروان صاحب کچې ته مونږ فکر وکړو دینن نه یو شل کله دیش کله مخکې د تروي روزنه په یو شکل و مونږ به خوشبینه راتلونکي ته خوشبینه و باید اوسېګو. یو څه اندازه مثلا ما د خپل کلینیک لارخه تقریبا په حدود 2500 تن مالدارانو ته دا ټریننګ ورکړی چې غوجل په کوم شکل جوړ شي، غوجل تکو خپل تاریخ به څنګه وساتو، خپل تاریخ ته څنګه خوراک ورکو. نو کوشش به جاری ساتو، نه امید کیږو بنا راځو دی بل ورو پښتنې تجربات کوم واکسین نه تطبیق کو. دا دی واکسینو تطبیق یو اسکې انډیویجوال یا تقسیم اوقات باید ولري. هغه واکسینونه هغه امراض چې په موسم کې واقع کیږي موږ باید داسې وکړو چې کوشش وکړو د هغې موسم نه لږ وړاندې موږ واکسین نه تطبیق کړو. د مثال په ډول وایو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي یو نوې اپیدمي وه چې په 1401 کال کې افغانستان ته دا ناروغي راپیښه شوه.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د اوریدونکو پوښتنه ده همت صافی دی وایي چې څاروي ته د تغذیې لپاره کوم خواړه مهم دي چې ورکړل شي او څو پرې ښه وده وکړي؟
د خوړو لپاره تر ټولو اساسي رکن څه ده؟ رکنونه چې دغه شپږ دي. اول خواړه په کار د پروټین ولري، دویم خواړه په کار د کاربوهایډریټ ولري یا خوږه ماده چې ولري، دریم شحم ولري او څلورم منرال ولري، پنځم ویټامین ولري او شپږم په کار د په نارمل ډول ښې صافي اوبه ورکړلی شي. دغه د ښې یا بیلانس غذا خصوصیات دي په کار د حیواناتو ته ورکړلی شي او په مناسبو وختونو کې ورکړلی شي ډېره به ښه وي. او نظر وزن ته هغه خپل نږدې کلینیک سره دې رابطه ونیسي، هغلته به هغه نظر د شودو تولید او د غوا وزن او تا بیلانس کوي ورته خیلی.
استاد ولې دا ځینې څاروي خصوصا غواوي په افغانستان کې چې کله ډېر خواړه وکړي بیا نو ټنډي کی؟
څاروان صاحب ټنډېدل چې دي هغه یوه خاصه وجه لري، هر خو غذا باندې نه ټنډېږي. په عموم کې زموږ خلک چې دي هغه دا تغذیه بدلول په ناڅاپي شکل کې، ناڅاپي شکل په دا معنی چې نن شوتله ورسېده او ډارې کې راري بیا او حیوان ته ورکوي. په کار داسې نه ده، هر غذا چې حیواناتو ته ورکول کېږي په تدریجي ډول باندې په کار د تر وونه تر لس ورځو پورې ورته اضافه شي. لکه موږ اوس یو مثال ورکو چې شفتاله ورکو، شفتاله ورکو په کار د اول ورځ ډیره کم اندازه ورکړلی شي تر څو د حیوان ورسره د حیوان معده ورسره بلاتیا پیدا کړي. دویم ورځ لږ ډیر لږ ډیر په لمر باندې ووهلی شي تر څو هغه د اوبو اندازه مقدار لږ پکې کم شي، نو په حیوان باندې ښه تاثیر کوي. دریم دویم مسله دا چې د عموم کې د تغذیې د ورکوونکي خوراکي مقدار په کار د مناسب وي، په زیاته اندازه ورنه کړلی شي. که په زیاته اندازه ورکړلی شي نو هغه حیوان تبن تندیږي او تلف.
د درنو اوریدونکو لپاره به ووایم چې تاسې له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د څارویو په ناروغیو خبرې کوو، په لارو چارو دی حل په لارو چارو هم خبرې کوو. زموږ ملمانه دی د خوست د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال، همدارس د شیخ زاید پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوسته. لاندې خبرتیا وروسته له تاسو سره یو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوس په بیرته ورشو خپلو درنو میلمنو ته استاد سید اسماعیل کمال همدا شیبه له استودیو سره بیرته وصل شوی دی. استاد زموږ ته یو اوریدونکو پوښتنه واس تاسو ټلیفون په دې منځ کې قطع شو. محمد رفیق له کونړه پوښتنه کړې ده وای د وچ گیانه چې شنه گیا ته اوري شاید منظور ده چې موسم بدلیږي په دې وخت کې وای وان تر مخکې په وچ واخه خوري او بیا ورسته تازه خوري په دې وخت کې باید څنګه دا خوراکي سیستم یې ور بدل کړي.
وبخانه سره چې مخکې اختیام ټلیفون قطع شو دی ورور ته زما جواب ده چې مخکې ما خبرو کې ویل خو کېدې شي قطع شوی وي. په تدریجي ډول په کار ده د حیوان د وچې غیا نشنی غیا ته بوزي معنا ده چې لومړی ورځ په کار ده ډیره کم اندازه تر سل 200 اله 2500 ګرامه پورې شنه غیا ورته اضافه کی همداسي په دویم وخت باندې د لګ نور ور اضافه کی سي په تدریجي ډول دی وونه تر لس ورځو پورې په کار ده د غذا تبدیلی راوړي. هغه یوازې په شنو وچ غیا کې نه ده په هر برخه کې کنجاړه ورته اضافه کوي ک بلان شوی غذا ورته اضافه کوي یا وچ ډوډۍ ورته اضافه کوي ان معنا په هر برخه کې هر غذا ورته
تدریجي
کوي تبدیلوي په کار تدریجي ډول باندې اضافه کوي.
آیا په دې دوران کې کومه دوا هم باید ورکړل شي او کنه؟
ګورې دوايان خو په عمومي ډول په دې 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 په کال کې دوه ځلې د چنجوې دوا ډیره ضروری ده چې حیواناتو ته ورکړل شي تر څو دغه د موسم تاثیرات په څنګ دې کې د حیوان هغه تغذیه او ټول سیستمونه څنګه سي نارمل سي. ځکه چنجوې په حیواناتو کې ډیر زیات زر نمو کوي او ډیر زیات سره مخي نو دا چې جوړې د وی ضروری ده نور بل د سي د وی په کار نه ده ضروری چې ورته ورکړل شي د غذایي تبدیل په وخت.
بله ډیره زیاته مننه. ور به شو استاد خوستی ته تاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې د همدر صاحب خبرو مو تبصره کوله اغه پوره وانه ورېدل شوې ادامه ورکړي.
د واکسینو په اړه تاسو باندې وکړلو مونږه واکسینونه همیشه هغه امراض چې موسمي امراض دي او مخته مونږ دې خطر احساسو مونږ باید هغه واکسین تطبیق کړو. خو خلاصه کپلو سروي کې وي په غوغانو کې غوغانو کې مونږ واکسین تطبیق کوو مونږ لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل مو ته اشاره وکړه د حمل میاشت د کرینا میاشت چې مونږ په دې کې د انتراکس واکسین تطبیق کوو تر څو یو کال لپاره زموږ دلوي سروي د انتراکس ناروغي څخه په امن کې پاتې شي. بل ناروغي چې هغه لکه ډاکټر اسماعیل چې ویلي د تبق ناروغي ده د تبق ناروغي معمولا د دې اوړي په موسم کې ډیره زیاتیږي خاصتا د د قربان په وخت کې چې څون د سروي مهاجرتونه زیاتیږي د دې ناروغي د سرایت یا د خپرېدو کچه لوړیږي. نو بیا تر دا ده چې موږ دا وایو چې کله انتراکس واکسین کوو باید یو دوه اونۍ وروسته هغې څخه باید موږ باید تبق واکسین هم وکړو. دا چې اوس تېر کال د لیمفسکین یا 1401 کال کې د لیمفسکین ناروغي نوی افغانستان ته راغلې ده نو دا اوس منطقه اندیمیک ساحه شوله اندیمیک زمانه تیاره ککړه ساحه شوله احتمال شته چې په 1402 کال کې هم د دې ناروغۍ شاید موږ شاید اوسېږو. نو بیا ستاره به دا چې موږ ټول سروي د حمل په اوالو کې د انتراکس 1402 وروسته مثلا تبق واکسین ورته کوو بیا یو څه وخت یو دوه اونۍ وروسته ورته د لیمفسکین ډیزیز ناروغۍ واکسین هم باید ورته تطبیق کړو. نو موږ نظر په هغه منطقه کې د ناروغۍ د خطر سره موږ ناروغۍ د سروي لپاره واکسین تطبیق کړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
مخکې دا یادونه وشوه چې کلینیکونه کم دی تاسو ورته اشاره وکړه د دې لپاره چې ځینې داسې ناروغۍ شاید څاروي ولري چې ممکن خلک یې په خپله په کور کې درملنه وکي. هغه کومي ناروغي دي چې دوی کله چې داسې نخي وويني نو باید څه اقدام وکي؟
ناروغي خو هیڅ د امکان نه لري چې سره شخص دی په خپل کور کې درملنه وکي. کنه ناروغي ناروغي ده، ناروغي طبيب غوړي او درمل غوړي. کورنۍ ته څه امراض نشته چې هغه په موږ وغوړو چې په کور کې د هغې درملنه پې وکړو. کنه یوازې هغه د منیجمنټ برخه ده چې موږ وغوړو له ځینې ناروغیو څخه چې هغې ته موږ میتابولیک ډیزیز وایو، یا میتابولیکي ناروغۍ دي چې هغه د ځینې خوړو او یا د ځینې معدني موادو د کمښت په سبب پیدا کېږي. که چېرته زموږ منیجمنټ درست وي، یوازې موږ کولی شو د هغه امراضو مخه ونیسو چې هغه میتابولیک امراض دي. کولی شو خپل څارویو ته لکه ډاکټر اسماعیل چې اشاره وکړه، کله چې موږ غذایي رژیم برابرو، د دې غذایي رژیم په برابرولو کې موږ باید یو نوی خوړو یو ناڅاپي څاروي ته یو اضافه نه کړو. تر یا مثلا مثال دا وایو، که د یو چا په کور کې یو واده تیر شوی، هلته زیات مقدار سره وریجه پاتې کېږي، او دا وریجه وړو موږ څاروي ته یو ناڅاپي تغذیه کوو. په دې کې یو حالت منځ ته راځي په لویو څارویو کې، شپون وهونکو کې، چې هغې ته موږ اسیدوزیز وایو. دا یو میتابولیک ناروغي ده. یعنی کولی شو موږ د دې منیجمنټ وکړو، د دې مخه ډب کړو. ول د ناروغۍ درملنه کول په محل کې بدون د طبيب او بدون د درملو څخه د امکان نه لري.
مثلا یو مثال به زوایم، مثلا د یو چا د څاروي پخه مټي کې، د باید څو کې باید فورا کلینیک ته انتقال کړي، او که مخکې تر دې چې کلینیک ته ورسوي
موږ په ساحه کې ورسره مخامخ شوي یو. کله چې په ساحه کې یو څاروي پخه مټه شوي ده او په محل کې هغه ته بسته کړی ده او یا ورته فکس کړی ده، هغه څاروي بیا موږ ته مراجعه کړی ده. د هغه څاروي خپه د زیات کلک بسته کولو په سبب باندې چې دی کلکه بسته بسته کې ښکته پخه ټول نیکروسي لمانځه لاړ شي، دوی دا کار کوي. ولې نتیجه یې منفي؟ موږ ورته پروګنوز ورته وختې به خراب وي. کله که چېرته دا کار تجیب وکړي یو تر لرې په ساحه کې وکړي بهتر وي.
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی شته، تاسو ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو
اسمت الله سالم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم ډاکټر صاحب، نه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یا کوم غواګانو لپاره کوم پیچکاری یا کوم واکسینونه لګېږي، د هغو په تاثیر په شیدو باندې اچي، د غواګانو د شیدو باندې، د دې په اړه معلومات راکړي. آیا دا ولې تاثیر په شیدو باندې دی اچي؟
د ناروغي تاثیر په شیدو باندې
او د همدې واکسین تاثیر په شیدو باندې اچي.
ښه ښه، صحیح. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښه پوښتنه ده استاد، خوستای کدي ته ځواب وایست.
بله، هر اجنبي جسم چې وجود ته داخلي کې، وجود د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیي. موږ اوس د واکسین چې نوم اخلو، واکسین هم یو میکروب ده، ولې ضعیف شوی یا مړ شوی. کله چې وجود ته موږ دا تطبیقوو، وجود د دې په مقابل کې یو عکس العمل ښیي، یو ریاکشن ښیي. دا عکس العمل د دې عکس العمل په ترڅ کې د وجود په ټولو سیستمونو باندې اغیزه کوي، چې د دې په سبب باندې ځینې وخت د شیدو په تولید کې کله چې وجود د تاثیر لاندې راغلو، یو عکس العمل څرګند کړو. څرګند ده چې یو سیستم باغې سره په تړاو کې، مثلا د شیدو د تولید سیستم، په دې باندې هم یو څه منفي اغیزه کوي. ولې دا اغیزه دوامداره نه وي، په موقت ډول سره یې تر څو چې وجود بېرته ځان عیاروي، تولید بېرته خپل نورمال حالت ته وړي. یعنی د واکسینو د تطبیق په صورت کې د شیدو په تولید باندې اغیزه دوامداره نه ده، موقت ډول ده. یو بل د انټي بیوټیکو په اړه ویلي، انټي بیوټیک دا معنا چې یعنی د میکروب ضد شي. کله چې موږ یو څاروي ته انټي بیوټیک تطبیق کوو، نو دا څرګند ده کله چې یو انټي بیوټیک په یو میکروب وژني، دا د انسان د جسماني په نورو حجراتو باندې هم منفي اغیزه کوي. ولې په دې کې هم دا درمل ستاسو د شیدو د تولید زیات سبب د کمښت سبب نه ګرځي. ولې ځینې درمل لکه د پنسلین خاندان درمل شول، کله چې دا تطبیق کوو، د دې هغه توکتیک اثرات په وجود باندې د دې سبب کېږي چې د شیدو په تولید کې کمی راولي.
بله، آیا په هغه شیدې چې حیوان چې انټي بیوټیک خوړلی وي یا نور واکسین ورکړل شوی، دغه شیدې لازمي دي چې څوک استفاده ورڅخه وکړي، او کنه څه موده دي نه استعمالوي؟
د واکسینو د تطبیق په صورت کې کومه ستونزه نه ایجادېږي، کوم مشکل نشته د هغې په مصرف کې. ولې د انټي بیوټیکو په مصرف کې، کله چې موږ یو څاروي ته انټي بیوټیک تطبیقوو، د دې منفي اغېز په انسانانو کې څه دي؟ ولې ورته پلیکي چې دا دومره دوه اونۍ درې اونۍ د دې شیدې د مصرف وړل دي؟ سروان صاحب، کله چې موږ یو حیوان ته انټي بیوټیک تطبیقوو، د دې انټي بیوټیک تاثیرات ډایرکټ انسان ته هم ځي او د دې په دوامدار ډول د استعمال کول هغه میکروبونه چې بیا انسان هم د یغې څخه تر اغېز لاندې راتللی شي هغه میکروبونه ورو ورو د دې میکروب د دې انټي بیوټیکو په وړاندې مقاومت حاصلوي کله چې مقاومت حاصلوي وروسته که په دې میکروب باندې انسان اخته کېږي په دې درملو باندې د یغې معالجه صورت نه شي نیولی.
مننه له تاسو څخه استاد سید اسماعیل کمال. د ناروغۍ خبرې مو کړې وای ځینې ناروغۍ د انسانانو او حیواناتو مشترک دي، هغه کومې ناروغۍ دي او په تیره بیا هغه ناروغۍ چې بیا له حیوان انسان ته او له انسان نه حیوان ته انتقالی شي؟
سروان صاحب رښتیا هم دا ډیره مهمه موضوع ده چې تا ورته اشاره وکړه. زونوز زمراز په حیواناتو د انسانانو سره شریک دي، دا ډیر مرضونه دي چې انسانانو نه حیواناتو ته انتقالیږي یا د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. یو لوی غونه هغه تیبي ده، توبرکولوز ده چې حیواناتو انسانانو ترمنځ شریک ناروغي ده. انتراکس هم هغه دا شریک ناروغي ده. بل په زنانو کې ځینې مرضونه دي چې هغه ټوکسوپلازموزز یا لیستروزز امراض دي چې هغه د حیواناتو څخه انسانانو ته او د انسانانو څخه حیوانات ته انتقالیږي.
استاد کمال، د ناروغ حیوان د غوښې په اړه هم که نظر څرګند کړي چې ځینې خوای چې باید د هغه غوښه چې موږ استعمالو باید د سالم څاروي د غیر سالم څاروي د غوښې استعمال نه هم آیا ناروغي انسان ته انتقالی شي او کنه؟
بالکل انتقالیږي. لکه په دا تیرو کلونو کې یو ناروغي ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د حیواناتو او انسانانو ترمنځ شریکه وه، نو ډیر زیات انسانان د هغې سره څنګه شول مخامخ شول. همداسې کله چې موږ حیوان حلالو په کار ده د هغې د امراضو د ساتنې لپاره دستکشي استعمال کړو، او کله چې حیوان کې کوم علایم ولیدلی شي لکه اوس د توبرکولوز چې عموم کې په وجود کې د دانو په شکل باندې د کلکو دانو په شکل علایم څرګند شوي، نو هغې غوښتې د خوراک څخه په کار ده ډډه وکړو. هغه هم انسانانو ته هغه کېږي انتقالیږي. او بل کله چې موږ غوښه راخلو په کار د ښه جوش ورکو تر څو ښه پخه شي، هغه په کار د استعمال نه مخکې ښه جوش او پخه شي وخوړلی شي. او بل دا چې په عموم کې اوس الحمدلله یو کار شوی چې په ټولو ولایاتو کې مسلخونه جوړ شوي دي، او دغه مسلخونو کې پنی ډاکتران استخدام شوي دي تر څو دغو غوښه په فزیکي او ځینې معایناتو کې وروسته له هغې قصاب ته مهر پرې وهلی کېږي او قصاب ته خرڅولو لپاره ورکولی کېږي. نو دغه احتیاطي تدابیر چې دي دا په کار ده په ټولو کورنیو کې شتون ولري.
متاسفانه داسې ویل کېږي چې عموما خلک هغه مهال څاروي حلالوي چې البته خپل څاروي چې کله پوره ناروغ شي، او هغه هم داسې ناروغ چې امید یې د جوړېدو نه وي. یو اورېدونکی لرو، بیا به بېرته ورشو میلمنو ته. ځان راوپېژنه یا آزادي راډیو؟
سلام علیکم. صافي خبرې کوم لینینګراد نه.
مهرباني کوئ صاحب،
زما پوښتنه دغه شوه چې اکثر وخت موږ څاروي د غریزې علاقې ته بیایو یا داسې موږ پرېږدو، په داسې وخت کې د دوی د یو تړنګ نه یا د کوم شي داسې راوغورځېږي د هغې خپل جوب داسې ماته شي. په لومړي وخت کې دې تدابیر څه دي چې په هغه په دغه حال کې چې په دغه خپه چې ده دغسې روغه پاتې شي؟
بله صاحب، لومړنی یعنی لومړنی کومکونه چی دی؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما مخکې غوښتل همدغه پوښتنه وکم خو تاسو په ښه شکل سره وکړه.
بله، دویمه بله پوښتنه لرم.
مهرباني.
دویمه پوښتنه په دغه ډول ده، همدغه سې څاروي چې په داسې په غریزو علاقو کې ګرځي، دوی داسې یو د ازغن خوراک خوري، یعنی د هغې په ازغن وي په دغه بوټو کې، د دې سره د خولې چې د ډېرې زیاتې دانې شي یا پولې شي، تر دې څنګ بیا د دې خولې چې ډېرې زیاتې وپړسېږي، پړسو پیدا کړي، او دوی بیا هیڅ خوراک نشي کولی. حتی دوی چې کله بوم څښي ناغم ډیره په مشکل باندې سکی نو دغه علاج باید څنګه وشي دغه علاج باید څنګه وشي او اخري پښتنه مې داده ما په ډیرو علاقو کې داسې سارول دلی د درایو پښتنه
bale
چې هغوی داسې په دې پوستکی کې چینجی غوندګي قسم ته مرسته لري چینجی هغه بیا هغه چوپان چې دی هغه کم مال چې دغه څوک ساتي هغه ته بیا په دغه باندې وباسي په لاس باندې یا په نوک په دغه باندې په لاسرسۍ سره ترنه وباسي
کور ودان نو نیمه پوښتنه ته به مو یو استاد نیمه ته به بل استاد ځواب وایي. لومړی خوستای صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
دغه لمړنۍ پښتنه دا و چې کثیر ته په غرنۍ منطقه کې یو لوړ ځای څخه یو مال رو ورځي یو پخې ماته شي د دې اوازې کومکونه څه دي نام دا پښتنه سرون سره
له
اوس راځو دي ته یو وزاده دی یو لوړ ځای نه رو ورځيږي ته پخې ماته شوله د کاثر یو یا د فرچار د هډوکې د ماتې دو یو ځینې یو ته هغه دا د اوازې کوم چې موږ باید د دې ماتې ځای لاندې مفتر پاس مفتر دوړ باید به حرکت وکړو دا چې په ساحه کې موږ څنګه دا کار کولای شو د دې په خاطر چې د لاندې د وینې سرکولیشن یا د وینې دوران لاندنۍ برخې ته حقیقت نشي لومړی باید موږ دا کچېته امکانات د دې و چې خپل اولی حالت ته فل فراکچر یي فل متاسي یي یعنی تغیر شکل کړي خاص کاغو ترڅو هغه خپل متاسي ځای خپل ځای ته لاړشي هغه نو وروسته موږ کولای شو پخته او یا ټیکا په دې ځای باندې راتاو کړو ورسره په څنګ کې کپو ساحه کې نور څه نه ده لارګای خودسی او لارګای چې زیات مزایمت ورتهونه کې دا او د الاستیک بنداز یا الاستیک بنداز کومره سبای دا بستاکو ترڅو چې موږ تدید پورې ورو ترڅو د خپل پاسنه او لاندنه مفصل باید به حرکت شي او د دې سره په څنګ کې چې ته امکان ولري په ساحه کې انرژي ته هم سره تدوید شي ترڅو سروای د زیات درد څخه کوما یا شوک حالت لاړ نه شي.
بله سم
او دوهمه پښتنه د دې ورور چې وا هغه دوهمه پښتنه دا و چې موږ په سونه یا وزي په غرو کې سری اول ته اغزان خوراک کوي او د دې اغزان خوراک په سبب باندې د دې خلو کې سماتای کې سیا د خلې زخمونه پیدا کوي. سرګند د چې موږ باید خپل څارویو ته نرم تازه او باکیفیته خواړه برابر کړو دا چې د دې ورور په نظر دا د چې کړای شي دا د دې اغزان خوراکو په سبب باندې په خلو کې زخمونه ایجاد شي نه د دې سره موږ فقط اغزان خوراک بل میکروب ته زمینه مساعدولای شي کو فزیکی ډول سره د دې د خلې د زخمې کېدو سبب کېدلای شي ولی هغه څه چې دا مالدار ورته فکر ته نه ده د دې شوند خورینیږي د دې مقصد مخ پرسيږي موږ ګانس نیر بکتریي امراض ویروسي امراض لرو هغه په مثلا طبق پښونو کېستا یا پی پی آر چې ورته وایي د وروش فنونکو وبانه روغي په دې سبب باندې خله خورینیږي او یعنی د استوماتایټس یا د خلې د خورینولو عاملین کومو وایو چې نوی مواد کېدای شي یعنی درست یا سخت خوراکي کېدای شي لکه د وروسي ویلي ویروس کېدای شي بکتریا کېدای شي چې د خلې د مختلفو زخمونو د رامنځته راتګ سبب شي مثلا په سیپاکس کې چې په سیپاکس کې یعنی د وزو نیګو په سیپاکس کې هم د خلې خورینوالي یا د شوند خورینوالي منځ راتلای شي یا د وروس په نوونکو د وبا یا رندرپس ناروغي په سبب هم خلا خورې نیدلای شي د سبق ناروغي په سبب هم خلا خورې نیدلای شي خو د اغزان و خوراکو یا د درست یا سخت خوراکو په سبب هم خلا کې زخمونه ایجاد کیدلای شي.
بله سر ډیر زیاته مننه. نو ورستی پښتنه ته به استاد کمال جواب وای خو تر دې مخیه واوریدون خیلرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام محترمه احسان الله داوریم د هلمند ولایت کجکی ولسوالی.
مهرباني کوئ داوری صاحب.
محترمه باید دلته هلمند ولایت کجکی ولسوالی کوم ډیر د کوچانسته اول د دې مخکې مر دوه درې میشته مخکې مر دې ته سیوا بکس واکسین استعمال کړه نو سیوا بکس واکسین مر د اسهال لپاره یا د ازمش په اصلاح باندې د نری ایران زورتوي په دې ته مر ورته استعمال کړه او بل نو بیا و د مالوته چې د یادوي شپاکس واکسین مر ورته استعمال کړی دی د شپاکس واکسین څخه را دی خواته چې اوس د کښنی تندیان وری پیدا کیږي چې د تلويشتو شپو څخه یا تر نیم ایوې میاشتې پورې داسې دي چې پیدا سي بیا دغه د مخ زنګنونه پړسېدلې او پر پښو شلې ولاړېدای نه سي دغه سي تپکې وي اخر کې دوه ورځې درې ورځې بعد بالا سیمرسي
اوس په ورشبو ملمنو ته استاد کمال کتا سي دوی تم جواب وایستاو دی مخکینی اوریدونکو چې پښتنه یو پښتنه پاته ده وای په پوسټ کې کې چینجی چې کلوي پیدا شي به خلک په لاس باسي دا څنګه کار دی مهرباني
روان صاحب دا کومه چې د پوسټ کې دا چونجی دی دا واربل فلای نمیږي دا راځي حیوان چیچی او د چچېدلو راځي د زخمی کېدو ځای کې د خپل هګیا چی دغه نه بیا وخت په تیرېدو سره خپل چنجای د غلطه پیدا کیږي او چنجای بیا الوزی د راوزی او بیرته هغه یو مچ خاصیت مچ د هغه پیدا کیږي هغه کی جوړی کیږي په عموم کې د دې لپاره موږ په بازار کې د ایورمچین په نوم باندې ستنې دي چې داخلي او خارجي دواړو پرازیتونو لپاره استعمالیږي کدا کال کې دوه ځلې ورکړل شي ان شاء الله دغه تکلیف نه به څنګه په امن کې وي او بل د لاس واسطه دې دغه باسل چې دا خلګي کدا واکس دغه دوا ورته تطبیق شي ان شاء الله هغه په غذا کې رکیږي مرکیږي او غذا کې تجربه کیږي ختميږي هغه او د ځای په کار د پارتیسټیکو باندې یا په آیوډینو باندې په مالګي او بو باندې یا په مختلفو انټیسپټیکو باندې څنګه دا رکیده ځای پاتي بل د بلګور پختره چې وا د سوابکس واکسین ورکړي چې هغه انټروټوکسینیا ته هم کار کوي مختلفو ناروغیو نور ته هم کار کوي یو پولیوالنت واکسین ده بل شفاکسی ورته ورکړي دي دا کوم علائم چې دوی خودل دی ورور فکر کوم چې دا ارترایټس دا دغه خو بندونو التهابات دي د سي نارمل کمزور انټي بیوټیک دي استعمال ان شاء الله ډیر ورسره هګړ وکي
یعنی دا کوم مشکل چې دوی ته پیدا شوی دی دوی څارویو ته دا دی واکسینو لکبل نه ده بلکې ناروغي ده چې ناروغي لکبل دا مشکل پیدا شوه دی
بالکل تر ډیر بریده دا ناروغي ده ارترایټس ده خو هم بندو التهابات
مشتي هغه څاروي په اړه خبري وکړي چې انسانان خوښه خوري او ډېر له انسانانو سره سره کار لري لکه ځینې نور حیوانات هم شته چې له انسانانو سره ډېر سره کار لري لکه کورنی پښو کورنی سپي چې هغه هم ناروغي لري او کم فکر کړی وی ډیر خلک ورته زموش په وطن کې اړقل توجه نه کوي په کور کې به سپایم ساتلې او واکسین نه ورکوي پښو یې ساتلې او واکسین نه ورکوي په دې اړه کې استاد خوستای تاسو نظر څرګند کړئ څوک چې په کور کې پښو لري یا سپای لري هغه به څوک په کال کې څو وری واکسین ورکړي څه ډول واکسین ورکړي
مننه سروان صاحب تقریبا په خوست ولایت کې ډاکټر اسماعیل تمال څرګند ده د ټول خوست هغه شوکی سپی یا د کور د ساتنې په خاطر کوم سپی چې ساتي د اکثرو مالجاز ما په غاړم ده او زه کوم او سره شاو کوم لرم دا څرګند حقیقت ده چې یو ژوندۍ ساه چې په کور کې سړی ساتي هغې ته باید د قدر په سترګه وکتل شي هغه که پیشو ده هغه که سپی ده هغه که هغه ځناور دي هغه څاروي دي چې موږ ورنه حاصل اخلو موږ معمولا سپی چې ساتو خو د کور د حفاظت لپاره ساتو او یا د یو شاو په خاطر ساتو موږ واکسین لرو د څاروي لپاره د سپیو لپاره د سپی هغه څه دي چې د دې زمده زموږ کورنۍ سپی د سیر وخت راتلای شي چې د دې په سبب باندې زموږ ټول فامیل د ریسک یا د خطر سره مخامخ شي د رادیس په نوم سره یا د لیونی سپی ناروغي یوازینی یوه لار چې انسان ته ترې انتقالېږي او یا په کور کې پیشو ده چې د دې په سبب کېدای شي چې انسان ته دا ناروغي انتقال شي نو بهتر به دای چې موږ خپل څاروي یو کلن معافیت په خاطر هر کال د رابیز ناروغۍ په وړاندې د دې لپاره د رابیز واکسین وکړو یو بل څه سروان څه چې باید یادونه وکړو هغه دا ده چې په د ګورګ یا د لیوز سپی ساتي او یا پاپیان ساتي پاپی هغه د سپیو هغه نسونه دي چې د سټیمپر ناروغۍ په مقابل کې یا د امیانا ډول په خوست ولایت کې ورته سپین سترګې ناروغي وایي دا هم یو ویروسي ناروغي ده چې په دې سبب باندې اکثره سپي زمانځ دي او بل مثلا چې هغه باید یادونه کړو هغه د منیجمنت یا د ساتنې په وخت کې ده سپي د سپي په خوست ولایت کې د اسمونیت یا توکسیفیسان په سبب باندې ډېر لمانځ دي دوی ورته مختلف یا خصاصي غوښي او یا خصاصي غذا ورکوي چې په دې سبب باندې سپي ډېر حساس دي او ډېر زر
مسمومیت سبب کیږي په دوی کې چې د دې د مالجې په خاطر اوس الحمدلله په خود کې ښه خدمات هم ترسره کیږي او ان شاء الله د درملنې وړ هم ده. بلې هغه مرض لکه ربیز او یا ډسمبر دا د درملنې وړ نه دي، دوی باید وقایي په شکل د دې ته باید واکسین تطبیق کړي.
بله ډیر زیاته مننه له دواړو استادانو، د شیخ سعید پوهنتون د ویترنری پوهنځي رئیس استاد سعید اسماعیل کمال، همداراز د شیخ سعید پوهنتون د ویترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوسی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی دا سړي رادیو خبرونه چلر وش سات اوریدئ شي.
ستو ملال روکدا روکدا قدمنا او تالا دکل ددی باختی گلونا ستو او ستو ملال روکدا روکدا قدمنا تالا دکل ددی باختی گلونا ستو او تالا نکل ددی باسی گلونا صدرو صدرو ملال روکدا روکدا قدمنا او ماتا پھلویا لار کې کېک دکا دمنا صدرو صدرو ملال روکدا روکدا قدمنا او تالا دکل ددی بخشي ګلونا صدرو یا تالا دکل ددی بخشي ګلونا صدرو صدرو ملال روکدا روکدا قدمنا او ماشوم زړګي می او پجڑا درپ سمرینا صدرو صدرو ملال روکدا روکدا قدمنا او تالا دکل ددی باخچه ګلونا صدرو او تالا دکل ددی باخچه ګلونا صدرو قدم دروغ دا صدرو او پا پلار دی قدم دروغ دا صدرو صدرو ملال روگ دا روگ دا قدم نا تاز قدم لاند نزر دے او بچوینا صدرو صدرو ملال روگ دا روگ دا قدم نا او تالا دکل دا دی بختی گلونا صدرو یا تالا دکل دا دی بختی گلونا صدرو
سوال